السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې په بخښنې سره د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزام، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د اگست پر 9 په کابل ښار د یو ډرون برید تازه ویډیو خپره کړې ده. د دغه برید د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي
معذرت خواهی، کدام درد ما را تحمل نمیکنه و
بخنه زمون کوم درد نه دوا کوي او زمون د کورنۍ هغه لس غړي بیرته نه راژوندي کوي.
د امریکا ولسمشر هم تازه د افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو له ماموریته ننګه وکړه.
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي. هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخنه نه غواړم.
د طالبانو د ځواکونو لخوا د خزینه او موتریزونو د بندیانې دوه شکنجي تر راپورونو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤل وایي چې دا د نه منلو وړ اقدامات دي چې د طالبانو لخوا ترسره
کیږي.
هیدر باروایی چې دا د نه منلو وړ مسله ده او خلک د اعتراض حق لري. په دې اړه هم راپور لرو چې په کونړ کې د څاروي یو ناروغي لګېدلې.
بیخی دا مال تباه شو، خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلقو دا دیر.
تر هر سمخ که دا افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه ل اسمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. په غور کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستی زلزلو زیانمن کړی دی او د ایرانی رسنیو د راپور پر اساس چین، روسیې او ایران سبا په هند سمندر کې ګډه پوځي مانور کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. بایدن چې پرون چهارشنبې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي.
There is no way to get out of Afghanistan after 20.
دی ویل شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه و او نه هم ممکنه و چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړی می دی بخښنه نه غواړم. زه خپل حقوق سرتیرو شزو او سړیو ته ډیر اندیشمن وم چې د کابل د هوایی ډګر په لیکه کې په یو تروریستي برید کې وبښل شول. جو بایدن همداراز وویل د مخکې ولسمشر ډانلډ ترامپ د پریکړې له مخې باید دغه ځواکونه د 2021 کال د می د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای او که چیرې غوښتي وای چې هلته پاتې شي نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه یې هم دې هیواد ته استولي وای. د امریکا د ولسمشر بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست تر 1 پورې له افغانستانه ووتل، خو تر وتلو 2 مخکې یعنی د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 500 تنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولې شي. تیرونې ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري ناورین د وختوي لپاره د 4,400,000,000 ډالر بس پنې غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ای ټی ایم شپږ 1.5 ماشینونه فعاله کړي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویندوی صابر مومن په دې اړه وویل
دا لړۍ دوام لري او ټوله هڅه دا ده چې په تدریجي ډول د نورو بیلابیلو بانکونو د صرافي اتومات ماشینونه په مختلفو ولایتونو او مرکز کې فعال شي.
د افغانستان د جمهوریت دولت له نسکوري دوه او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم له جدي خندونو سره مخامخ شوی. اوس هم د افغانستان بانکونه خپل مشتریانو ته په محدود اندازه اسعار ورکوي چې له کبله افغانستان ته واردات له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. دا اته سو کاله پخوانی منار چې د اسلامي معمارۍ یو ارزښتناک اثر دی د یونسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ثبت شوی دی. د غور د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالحی زعیم فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې د جام منار د دوشنبه د ورځې تر زلزلو مخکې هم ترمیم ته اړتیا لرله، خو وروستۍ زلزلې نور هم کمزوری کړی دی. د زعیم په وینا د زلزلې له کبله د منار ځینې خښتې لوېدلې او که ژر ورته پاملرنه ونه شي ممکن یو مخ ونړی شي. د جام منار چې د سلطان غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په مهال جوړ شوی 15 متره لوړوالی لري. دا منار په 2002 میلادي کال د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د ایران د وسلوال ځواک ویندوی مصطفی تاجودین د خپل هیواد نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ته ویلي چې د دغو پوځي مانورو هدف په سیمه کې د امنیت پیاوړتیا ده. د نوموړي په وینا له 2009 میلادي کال را په دیخوا دا د درو هیوادونو درېیمه ګډه پوځي مانوره ده او په راتلونکي کې به هم دوام وکړي. د تیر کال په جون کې له وخته رسیدو وروسته ابراهیم رئیسی له روسیا او چین سره د ایران د اړیکو د زیاتېدا هڅې ډېرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپلو اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته رسیدلی دی. بلینکن په داسې حال کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې کوي چې د اوکراین او روسیې په پوله کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله رامنځته شوی بحران زیات شوی دی. بلینکن به نن مخکې تر دې چې جنیوا ته روان شي او هلته د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي، په برلین کې د جرمني، بریتانیا او فرانسې له بهرنیو چارو وزیرانو سره وویني. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای شای روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسی ساریه ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرونې په سپین ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، د غراس وویل چې که روسیا برید وکوي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډېر ځانی اقتصادي او سیاسي زیانونه واوري. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 30,000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د برېټانیا مرستې د تېرې شنبې په ورځ کیف ته ورسېدې. روسیې په 2014 کال د اوکراین کریمیا ټاپو واسما جلاو ل خپل خاوري سره یو ځای کړ.
له ازادي رادیو خبرونه اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د اګست په 19مه د کابل ښار د 15مې امنیتي او ځینې مربوطاتو کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو له رسنیو سره شریکه کړې ده. د دغه برید د لاسو قربانیو یو پاتې شوی او د کورنۍ غړی وایي چې ویډیو نشي کتلی. هغه مخکې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکا بخښنه کسام چې د دوی درد نه دوا کوي، خو لږ تر لږه د دوی زړه ته لږ تسکین ورکولی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تازه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له مسلې او د تخلیه له عملیاتو هم ننګه کړې ده. دا ټول په یو راپور کې سره اورو چې د تاسو ته به اوس خبر شي.
د اگست 9 د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د 2 دقیقو لپاره د کابل هوایی ډګر ته تیرمه یو کور څاري. هدف یو کورولا موټر دی. له څو دقیقو مکس او څیرلو وروسته بی پیلوت الوتکه بم گذاروي او یو لوی ورولم ببلګي. نیویورک تایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قمندانې ته تر شکایت وروسته ترلاسه کړي او هغه چهار شنبه د مرغومي پر 9 په خپل پاڼه کې خبره کړې ده. دی برید کې دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي و چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایی ډګر برید وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه غمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې برید په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لس غړي ووژل شول. ایمال نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایي نه لري. هغه نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و د امریکا بخنې د دوی صرف یو درد دوا کړي، او هغه دا ده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودې.
معذرت های کدام درد ما را تحمل نمیکنه و
بخنه زمون کوم درد نه دوا کوي او زمون د کورنۍ هغه لس غړي بیرته نه راژوندي کوي. د امریکا بخنه صرف دومره مرسته وکړه چې د بدنامۍ نوم یې له موږ لرې کړ او معلومه شوه چې امریکایانو تیروتنه کړې ده.
د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرید څو ورځې وروسته له هغې شوې وه چې د کابل پر نړیوال هوایی ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالان ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایی ډګر کې وژل شوي امریکایي سرتیرو ته خوښي نه دی، خو وی ویل که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40,000 پورې سرتیری یې ورستولی وای. هغه وایي چې
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړی امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخنه نه غواړم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان وتلو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع کړې، وایي افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیچا دا هیواد د یو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شوی. ښاغلي بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هر اونۍ افغانستان کې $1,000,000,000 لګول. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې شل کاله هر اونۍ $1,000,000,000 لګول. هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سره راټول کړي نو لاس دی پورته کړي. افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او یو موټی کېدو ته جوړ نه دی، ځکه نو پوښتنه دا وه چې آیا زه په افغانستان کې هر اونۍ د دغه عمره پیسو لګولو ته دوام ورکړم. هغه هم په داسې حال کې چې پوهېدو چې د بریالیتوب لپاره باید زموږ پوځیان ووژل شي او موږ یې جسدونه بیرته هیواد ته واستوو، که نه نو بریالیتوب ناشونی و.
د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه په افغانستان کې له 40 کلن حضور وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست دوله شپګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې هم واوره. اوس پر راشو د پروګرام یو بل مطلب ته چې د خزینه او موتریزینو په وړاندې د طالبانو د ورستی اقدام په اړه د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي چې طالبان د خزینه او موتریزینو په وړاندې له ناوړه چلند حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې بیګا په خواله رسنیو باندې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې تمنا زریا پریانی یو مدني فعال او همدارنګه پروانه ابراهیم خیل هم چې مدني فعاله ده د اعتراضونو په خاطر د طالبانو لخوا نیول شوې دي. خود طالبانو د استخبارات عمومي ریاست دغه ادعاوي ردوي. زموږ همکار فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او لمکسره شریکوي. مهرباني.
د افغان مترز خزو پر وړاندې د طالبانو لوري د افغان امنیتي ګواښونو او بندي کولو په اړه دا وی د افغان اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې د پروانې ابراهیم خیل په اړه دا سوي چې طالبانو نیولې او اوس بندي ده. موږ هڅه وکړله د پروانې له کورنۍ سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. ځینو افغان رسنیو راپور ورکړی چې له پرون راهیسې طالبانو شاوخوا لس اعتراض کوونکې میرمنې څارلي او تر کورونو یې ورغلي دي. دا ادعاوې په خپلواکه توګه تر اوسه نه دي تایید شوي. د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې وایي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیره شپه له تېرې شپې راهیسې له خپلو کورونو نامعلومو سیمو ته تښتېدلي او د دې لپاره شپه یې په سړو او واورو کې تېره کړې. اوس بعد روغتیایي وضعیت کې دي. نوموړې وویل
متاسفانه د پرون ماسپخین را پدې خو طالبان ځینې خزو ته تهدید ورکوي او په بد وضعیت هغه سره چلند کوي خبرې کوي. دا د دې سبب سوی دی چې خزې د خپل کورونو څخه راوځي د شپې ناوخته د خپل کورونو څخه تللې دي نور ځایونو ته په بد وضعیت یعنی په آزاده فضا واوري او هلته غوی ناست وو. ډېر وضعیت بد و.
د دغو اعتراض کوونکو میرمنو د ډلې وی مشرې وحیدی امیری هم د خپلو همکارانو په اړه اندېښنه وښودله او دا وایي چې ډېره ویرېدلې. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه ډول چلند به د دوی د حق غوښتنې لپاره کوم خنډ رامنځته نه کړي. دغو دواړو میرمنو پر طالبانو نیوکه وکړه چې په داسې حال کې چې طالبان همیشه په دې باندې ټینګار کوي چې ښځې نشي کولای له محرمو پرته له خپلو کورونو ووځي. دوی اوس له محرمو پرته دا ښځې بندیانې کړې دي په داسې حال کې چې دوی هیڅ ښځینه سرتېری نه لري چې له دوی نه څېړنې وکړي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته دا ادعاوې مشخصا د دوی د بندي کولو په اړه غټ کړي دي. یوه بله ویډیو هم څنګه ځای په د خواله رسنیو باندې نشر شوې ده چې په هغه د انجلۍ چې تمنا نومېږي تمنا پریانی په نوم هغه خپله دا ویډیو خپره کړې او په کې ادعا یې کړې وه چې طالبان یې تر کورونو ورغلي دي او غواړي چې بندي کړي. خو اوس بېرته زد نقیز راپورونه خواره کېږي چې تمنا د طالبانو له بنده آزاده شوې. موږ هڅه وکړه چې هغې سره خبرې وکړو خو بیا هم زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې وړاندې له دې وروسته البته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤولې هیدربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه د اوس دغو ښځو او نجونو د زر خوتي کولو لپاره غږ پورته کړي. هغې وویل
This is completely unacceptable.
دا هیڅ د منلو نه دی. خلک حق لري چې اعتراض وکړي او خپل نظر څرګند کړي او نه باید د اعتراض کوونکو پر ضد دا ډول قوه وکارول شي او بیا دا چې د اعتراض کوونکو د کور تر شا ورشي او هغوی توقیف کړي. دا نو بیا د بیان د ازادي ښکاره نقض دی. طالبان باید دا راز سپکاوی ودروي او ژر تر ژره یا د ښځې آزادي
سانیزای سب کله چې موږ د طالبانو د خبرات ریاست د ویان سره اړیکه ونیوله هغه موږ ته یو لینک راوسته و د خپل د ټویټر باندې لیکلی دی چې دا ښځې یعنی د دوی داګانې رد کړې او ویلي دا ملي ارزښتونه او اسلامي اصولو ته سپکاوی دی. یوازې دغه ښځې غواړي چې البته د دوی خبره چې بهر ته لاړې شي د دې لپاره ځان ته کیسونه جوړوي. باید یادونه وکړم تر دې وړاندې هم پخواله رسنیو باندې داسې ویډیوګانې راپورونه نشر شوي وو چې په هغه کې د پخواني نظام د سرتېرو او افسرانو سره د تاوتریخوالي وهلو ټکولو بندي کولو او شکنجو اداګانې شوي وې. بل ستانګزای صاحب
ډېره مننه کوم زموږ همکار فیروزه و چې د خزینه او موتریزونو په تړاو د بشري حقوقو د څار سازمان وروستۍ خبرګون او همدارنګه د خزینه او موتریزونو د بندیانې دوه په ارتباط بشپړ جزئیات له موږ سره شریک کړل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ور بشو راسان نورستان ته هلته د نورستان په شمیر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خبرې شوې ناروغي چې ډیر څاروي لمین زوړي خلک اندېښمن کړي دي. نورستان چې غرنۍ ولایت دی او ډیره کرنیزه ځمکه نه لري، خلک یې تر ډیره په مالدارۍ بوخت دي. دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي چې خپل څاروي د دې ناروغۍ له امله له لاسه ورکړي وایي تر اوسه پورې د څارویو لپاره یو روغتیایي مرکز هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي وایي هر کال د ژمي پر مهالې په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وایي
د حیواني یو مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخ نه خوړل بيخي د مال تباشو سکل، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شود ټول غاو چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکي حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبخ له ناروغۍ یو غوا مړه شوی او نور څاروي د مرګ غواخ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وایي تبخ یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغۍ نښې نښاني په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغۍ نخې نخانی او له یاد مرض څخه د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې تروانی، دا شونډې چې رابطه کې دي کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دي کې زخمونه 50% چې دا په خوسکو کې چې دا نو به مرګجوب لاړی. دا خوسکې چې دي دا د دې ته انتباهي د دې ودونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. پم دې په نوم باندې واکسین دي نو هغه ته به چې ادرس سي یا 50 سي خوسکو ته کېږي او لس سي چې دي دا به
څاربیلرون کې شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکو کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا تبخ له امله په زرګونه واړه او غټ څاروي مړه شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغۍ اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند څلوېښت سلنه مالداري سره تړلې ده. تبق په نامه یو قسم مرض دی په غواو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل ازګار کړي دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زموږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېر زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د تبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
تاسو لا پیغامونو
اوسه کله خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغه ول سوالین زړه زادي راځو رډي رمنه کوم سل کله دا مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري او ریدل کې ډېر مونته خوشاله دي. موږ ډېر راوځو چې ته خبرې کې زه په خپل دا سل کله کې چې دا حقایق وایم او اعلانوي خو زه دا ازادي راځو رډي خوشاله یم. دا کارکونکو رډي خوشاله یم او دا ازادي راځو خوشاله یم او ډېر مننه کوم او سلام
پیغام دا د ازادي راډیو کارکونکو جلال پاک سرپرست لري زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسي.
دا سن بولدک ته چمن په بادر کې دا پولیس ولر دي د پاکستان دا د مسلمانان وې زه یروي سرجری او زنان او شان ټول وې پر هغه سربیره د سکری هم ورچره نو دا خو دا هیڅ قانون کې نشته د سکری چې عدالت دا خو نه جرم کړی د جنایت کړی د پښینی ولید نو که یو را واپس کړي هم واپس کړي کې را پریږدي را پریږدي د سکرو د چرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کوبر په قانون کې نشته نو دا خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کړئ چې د مسلمانان د بازار خلاص او د خلک د پولیس افسر له د زیرې دوه د شر خلاص دا کارونه نه کوي دا ډیر ناروا دی علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې زه به طاهر خبره کوم تاسو د کور وداني الله پاکم په خیر لره السلام علیکم ورحمت الله
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري باید سره جدي توجه وشي باور وکړم په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼی اوښکې تویږي او یوې خواته غږ نه کېږي معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له هغو سره نه کوي عاجل حالمند خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي باید چې نړیوال کوم کومک کوي باید چې اولینې له هغو سره وکړي دلته کومک له داسې خلکو سره کېږي چې ټول د واسطو والا او الغداري ودا سره لوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
پاکستانی سوداګر په پیښور کې د افغان کنسولګری له چارواک سره د دوه هیوادونو ترمنځ تجارت ته په ودی ورکول سره شوې. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په ګډه خونه کې شامل ځینی پاکستانی سوداګر وایي د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندلو لامل د پاکستان دولتي بانک هم ځینی محدودیتونه لګولي چې ورسره د دوه هیوادونو تجارت زیانمن شوه. دا راز افغان سوداګر بیا وایي د طالبان په واکمنۍ کې د افغانستان اقتصاد تر اغیز لاندې راغلی چې ورسره سوداګریزي هلې ځلې کمی شوې. منور شاه او نور جزئیات
په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ غړي خونی پاک افغان جاینټ چیمبر اف کامرس مرستيال مشر ضیاء الحق سرحدی د جنوري په 19مه مشال لريو ته ویل د طالبانو د حکومت لخوا نوی ټاکل شوی افغان کونسل جنرال حافظ محب الله سره د جنوري په 13مه یو غونډه وکړه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وړاندې د مشکلاتو په اړه بحث وشو. سرحدی وای چې د پخوا پرتله د مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې 15% کمی راغلی دی. نو موږ ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان اکسپورت یا صادرات یعنی برآمدات 80% کم شوی دی.
تاسو دین اندازو کې پروس کال د ستمبر تر دسمبر پورې د 23 کروڑ 14 لاکھ ډالر مونږ اکسپورت کړیو. ودین پروس کال کم ستمبر تا دسمبر دی ٹائم پیریڈ کم 2020 کے زیادہ 35.72 کروڑ ڈالر شوی دی. ودے کے تقریبا 48% کمی را لو من کو غے دین ددا تجویز در کو کہ کم پورے افغانستان دا نور ملکوں نا تسلیم نہ کی تا سو شپک میں اشو دا پارا دا کم سٹیٹ بینک زور پالیسی ہو او مونږ ته فارم ای ور کوي او لیکن دا مال کم ایکسپورت کیږي دی باندې بینک فارم ای ور کوي.
ضیاء الحق سرحدی ویل چې د پاکستان سٹیټ بینک سوداګرو ته د ډالر په بدل کې د ایکسپورت او امپورت فارم ورکوي چې دوی یې بیا د خپل مال د برآمداتو او درآمداتو لپاره کاروي. خو یاد بینک د تیر کال د دسمبر له 14مې څخه له افغانستان سره په تجارت ځنې محدودیتونه لګولي چې له وجې افغانستان ته د پاکستان ایکسپورت متاثر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د کاسټمز د سانګې مشر احمد رضا خان د جنوري په 15مه د تورخم گیټ د دورې پر مهال خبريالانو ته ویل چې د پاکستان حکومت دا ستونزه په پام کې لري او هیله ده چې د هواري لپاره یې ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خوني غړې او افغان سوداګر نقيب الله صاحب هم وای چې په افغانستان کې د حکومت بدلی دو سره د هواد اقتصاد د سخت اغیز لاندې راغلی دی.
افغانستان کې د خرید قوا یا پرچیزینګ پاور کم شوه دی، یعنی یو نظام لاړو بل نظام راغې، اقتصادي د سرمایه گذاری فرار وشو، خارج ته لاړلې، پیسې وغتلې، نزاعتمند نظام د تغییر سره د خلکو اعتبار په نظام باندې ختم شو، خلکو اعتبار په بانکونو باندې ختم شو، خلکو کارونه ختم شو، خلکو بزنسونه ودرېدل.
دا راز په پیښور کې د افغانستان په کنسولګری کې د سوداګرۍ لپاره مرستيال اتاشي حمید الله فضل خیل مشال لري تو ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د کمیدو وجوهات دوه قسم دي، ځینې تخنیکی استونزې دي او د سه شنبه په ورځ د غونډې پر مهال افغان چارواکو پاکستانی سوداګرو ته د دغه استونزو د هواري لپاره د ګډو هڅو تسلی ورکړې ده. د نوموړي په وینا د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له وجې رامنځته شو استونزو هم د افغانستان او پاکستان تجارت متاثر کړی دی.
اصلا دغه نوی حکومت راتک سره هم یوازې نه چې تجارت کم شوی دی، بلکې دی نه مخکې د کرونا وبا له امله هم د تجارت کچه راټیټه شوې وه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. ولې د نوی حکومت نه را په دې خوا باندې یو لوی لامل دا دی چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري، ټیټیان نه کیږي. نو یو وجه دا ده چې ټیټیان نه کیږي، د هغې د وجه نه زموږ تجارت را کم شوی دی، بلکې ډیر راټیټ شوی دی او تجاران د ستونزو سره مخامخ دي.
حمید الله فضل خیل زیاته کړه چې په پېښور کې افغان کونسلګری هغه ټول اقدامات په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته وده ورکولی شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لمړی لاند خبرونه له اسمت ساروان او تراغ وروسته د سپورت نړۍ خبرونه او بیا د مخکښو ښځو پروګرام مه هیروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ای ټی ایم شپږ دېرش ماشینونه فعال کړي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه میده کې چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلي او شپږ ویشت نورې ژوبل کړي دي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته ورسید. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شای روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسي سیاري ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې.
په فاریاب ولایت کې د فوټسال سیالیو پایلوبه د آسیا او رحمتي فوټسال لوبډلو ترمنځ وشوه او په دې لوبه کې آسیا لوبډلې دولس د دوو په وړاندې رحمتي لوبډلې ته ماتې ورکړه او دغه جام اتلولي وګټله. په فاریاب ولایت کې د آسیا زړه جام په نوم د فوټسال د سیالۍ د جدې میاشتې په څوارلسم نیټه پیل شوې وي او پرون پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د فاریاب ولایت له بېلابېلو ولسوالیو څخه څلور ویشت فوټسال لوبډلو ګډون کړی و. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په دوام افغان لوبډله په خپل دویمه لوبه کې نن د پاکستان په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د نولس کلنو لوبډلې خپله لومړنۍ سیالۍ د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د پاپ نیو ګینی په وړاندې ترسره کړه او لوبه یې د یو سلو پنځه دېرش منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په پنځه نیمو بجو د ویسټ انډیز په تاروبا لوبغاړي کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې افغان لوبډله د دغه لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی افغان لوبډله په یاد جام کې په خپله درېیمه لوبه کې د جنوري په دوه ویشتمه د زمبابوې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړه شي. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام پایلوبه به د فبروري پر پنځمه نیټه ترسره شي. او د فوټبال په ډګر کې منچستر یونایټیډ برنتفورد ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. په دغه زړه پورې لوبه کې چې تېره شپه ترسره شوه منچستر یونایټیډ وکړی شول درې د یو په وړاندې برنتفورد لوبډلې ته ماتې ورکړي. د منچستر یونایټیډ لپاره انتونی الانګا، میسون گرین وود او راشفورد د لوبې په لومړۍ او دویمه پاڼۍ کې ګولونه وهل. د برنتفورد یوازنی ګول هم د دغې لوبډلې لوبغاړي ایوان تونی ترسره کړ. منچستر یونایټیډ لوبډله له استون ویلا سره خپل مخکنی سیالۍ په دوو ګولونو مساوي پای ته رسولې وه.
مخکخي خزي
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته شراغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ځخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه دا واستونځو سره مخامخ شوی دي. ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل، ګڼ شدي له دندو وټلې او تر شپږم ټولګي پورته د جنو پر مخ د شونځي دروازې وټړل شوی. شوځو وخت په وخت د خپل حقونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې جوړ کړی دي. د شوځو ورستۍ لاریون هم په تاو تریخوالي واوښت او طالبانو پر اعتراض کوونکو د دوی په وینا د امرچو سپرې وکړې. له دغو اعتراض کوونکو څخه له دوو مخکښو فوزیه وحدت چې د شوځو د حقونو فعاله او خبریاله ده او له فعالی صوفیا اوریا سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې فوزیه جانی او خبرونه ته شرغلاست.
مننه کوم، سلامونه وړاندې کوم تاسو محترم اوریدونکو ته.
یو ورستۍ لاریون چې تاسو پکښې ګډون درلود، دغه لاریون په تاو تریخوالي واوښت. د دې لاریون په اړه که تاسو موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو غوښتنې د دې لاریون څخه څه وې؟
بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو ستاسو محترمو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یې، د طالبانو له راتګ وروسته کله چې افغانستان یې ونیو او جمهوریت ړنګ شو، دلته د ښځو پر وړاندې اولین کار چې طالبانو دا و چې محدودیت ولګوي. په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې ناستې او د په دې سره د ښځو اعتراضات هم پیل شو. اعتراضونه دوام درلود تر هغه وخته پورې چې وړمه ورځ وروستی اعتراض و چې د یو شمېر نجونو لخوا په لاره چول شوي وي. موږ ووتلو، اعتراض مو وکړ. خبره مو دا و چې هدف مو چې طالبانو په دې وروستیو کې ځینې پوسترونه په کابل ښار کې لګولي دي چې معنی دا ده چې ښځې باید په اجباري ایجاب واغوندي. له دې ورخوا نور محدودیتونه چې مثلا ښځې نشي کولی تر یوه محدودې پورې چې دوی ټاکلي دي په موټرو کې کینی، نه پوهیږم خزینه شي کولای چې د موټر په مخ کې چوکۍ کې کینی. حتی ډرایورانو ته دا ویل کېږي چې به حجاب خزیمه پورته کوي، در حال کې چې تاسو کدا وسنجوي هیڅ داسې څوک نشته چې حجاب ونه لري. یعنی حتی په دغه کابل ښار کې هم چې تاسو وګورئ داسې کومه خزن نه لیدل کېږي. حتی په جمهوریت کې هم ډیر کم وو چې صادر نه درلود. نور نه پوهیږم چې د دوی تعریف د حجاب نه څه ده. ډرایوران یې منع کړي دي چې ښځې به په موټرو کې په اولو څوکیو کې نه کینی. دې نه سوا نور محدودیتونه چې دوی پخوا لګولي وو چې ښځې به مکتب ته نه ځي، ښځې به دفترو ته نه ځي، ښځې به په یوازې سر د شپې لخوا مخصوصا خو بې دغې نه څوک نشي وتلی، نارینه هم نشي وتلی، ښځې نشي وتلی. یعنې دا هغه ټول محدودیتونه وو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي او د ښځې حوصله او صبر هم هغه تحمل هم خپل حد لري. په دې خاطر باندې اعتراضونه دوام لري. نو موخه مو هم مخصوصا اجباري حجاب وو چې ښځې ووتلې او خپل غږ پورته کړ.
ایا تاسو په دې فکر یاست چې پر شوځو باندې د محدودیت لګولو په نتیجه کې د ټولنې څخه فساد نه سي ختمېدلای، بلکې دا چې د ټولنې ټول غړي باید فعال ونډه ولري د مهیوات په پرمختګ کې او دوی په خپل کار باندې باید بوخت و اوسي، زده کړې وکړي چې ژوند ته پام سي؟
دقیقا زه فکر نه کوم چې دوی هدف دا اوسي چې دوی فساد لمنځه اوسي یوسي، بلکې دوی د ټولنې یو برخه کاملا فلج کړی ده. زه دا وایم چې ښه که تاسو د فساد لمنځوړلو په هڅه کې اوسئ، یا واقعا هدف یې دا اوسي چې فساد په افغانستان کې دوی لمنځه وړي. یعنې دا